دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زه امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو ترڅنګ درته د اختر په اړه یو ځانګړې خبرونه هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه افغانستان او د پاکستان دوو چارواکو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو لوري وروستي بیانونه دواړخیز تعلقات زیانمنوي. په پاکستان کې د کووډ 19 وبا له پیل راهیسې د کورونا وایرس د رسمي پیښو شمیر تر 1,000,000 واوښت او نن په ټوکیو کې اولمپیک سیالۍ پر داسې مهال پیلېږي چې په ښار کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر وایي د پاکستاني چارواکو وروستي بیانونه دوړخیزه اړیکی زیانمنوي. د خبره هارون حکیمی بیګا پر داسې وخت مشال راډیو ته کړی چې روانونه افغان او پاکستاني چارواکو پر ټوئیټر پر یو بل تورونه پوری کړل. حکیمی د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو د وزیر فواد چودري تازه څرګندونې نامناسبې وبللې.
د وزیر په کچه یو مقام د دغه سینا مناسب او الفاظو استفاده چې په هغه کې انساني کرامت په هغه کې د یو دولت درناوی په هغه کې دولت ته وسلواله ډلې ملاتړ څرګندېږي زما په نظر دا د واخیز وړیکو ته په زیان تمامېږي.
فواد چودري پرون پر ټوئیټر د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ته پیغور ورکړ او وی ویل چې کله یې وخت پوره شي نو د سالې په څیر خلک په خوندي ځایونو کې پناه اخلي. تر نوموړي و ورځ مخکې سالې پر ټوئیټر څه د پاسه نیمه پیړۍ پخوا د بنګلادیش په جګړه کې د پاکستان د پوځیانو د ماتې یو انځور خپور کړ او ویل چې افغانستان هیڅکله له یوه داسې حالت سره نه دی مخامخ شوی. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار موید یوسف پرون ماښام پر ټوئیټر ولیکل چې د لوړپوړو افغان چارواکو بیانونه د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. نوموړي زیاته کړه چې اسلام آباد د افغانستان د شخړې سیاسي هواري ته ژمن دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات پر داسې مهال ترنګلي شوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او کابل تور پورې کوي چې اسلام آباد د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. پاکستان په بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان په شخړه کې د هیڅ لوري ملاتړ نه کوي او غواړي چې د خبرو له لارې د مسالې حل پیدا کړي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,415 تازه پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په هغه هیواد کې تیر کال په مارچ کې د وبا له پیل راهیسې د ټولو وړجنو کسانو رسمي شمیر تر 1,000,000 واوښت. د کورونا وایرس وبا په اړه حکومتي وپاڼې نن سهار ویل چې کووډ 19 ناروغۍ په تیرو 24 ساعتونو کې 11 کسان وژلي دي چې ورسره د مړو ټول شمیر 2,999 ته لوړ شوی دی. خو د وبا له پیل راهیسې تر 940,000 زیات کسان له ناروغۍ رغېدلي هم دي. وپاڼې دا ارقام پر داسې مهال خپاره کړي چې د وبا د څار ملي ادارې خبرداری ورکړی دی چې د کورونا وایرس ډلټا یا هندۍ بڼې هیواد د وبا د څلورمې څپې له خطر سره مخامخ کړی دی. د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم د جولای پر 1 په پیغامونو کې پر ولس غږ وکړ چې د اختر پر مهال احتیاطي لارښوونې عملي کړي. د کورونا وایرس ډلټا بڼې په اړه ویل کېږي چې د وایرس د نورو اشکالو پرتله په چټکۍ خپرېږي او د نړیوالو روغتیایي چارواکو په وینا تر اوسه 15 هیوادونو ته خپره شوې چې پکې تر ټولو زیاتې پیښې په برتانیا، پرتګال او جنوبي افریقا کې ثبت شوې دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت پر وسلوالو طالبانو تور پورې کړی چې پر کورونو بریدونه کوي او په کندهار کې لږ تر لږه 100 وګړي وژلي دي. دا هغه تور دی چې په خپلواکه توګه یې تصدیق نشي کېدی. خو د افغانستان د تولو نیوز ټلویزیون د کورونا چارو د وزارت ویان میرویس ستانکزي له خولې ویلي چې د ده په وینا ظالم ترهګر د سپین بولدک په برخو کې د ده په وینا د بېګنا افغانانو په مینو ورننوتي کورونه یې لوټلي او 100 بېګنا وګړي وژلي دي. تر دې مخکې د جولای 1 پر ماخوستن د کندهار د مرکزي روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد مشال راډیو ته ویلي ول چې په تیرو 10 ورځو کې د کندهار ولایت د مرکز ډنډ ولسوالۍ او سپین بولدک په ګډون له هغو سیمو څخه 346 ژوبل کسان میرویس روغتون ته وروړل شوي چې پکې جګړه روانه ده. د ده په خبره په تیرو 10 ورځو کې روغتون ته 70 مړي وروړل شوي چې د زیاترو پیژندګلوي نه ده شوې او داسې ښکاري چې په هغوی کې ډیری ولسي وګړي دي. ویل کېږي چې سپین بولدک د طالب وسلوالو تر کنټرول لاندې دی. خو تولو نیوز ټلویزیون وایي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ولسي وګړو په وژنه کې د ککړتیا تور رد کړی دی. او د اولمپیک نړیوال سیالۍ نن په داسې حال کې په ټوکیو کې پیلېږي چې په ښار کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. د همدې له وجې نن د سیالیو په پرانیست غونډه کې محدود کسان ګډون کوي. ټاکل شوی چې د اولمپیک سیالۍ تیر کال پیل شي، ټاکل شوی و چې تیر کال د اولمپیک سیالۍ پیل شوی وای، خو د کورونا وایرس وبا له وجې وځنډېدې. د سیالیو پرانیست غونډه نن د پېښور پر وخت د مازدیګر پر 4 بجو پیلېږي او د جهاني وبا د اوسني وضعیت له وجې به د تیرو وختونو په څیر لوی او پراخه نه وي. کووېډ 19 وبا په نړۍ کې تر 4 میلیونه زیات کسان وژلي او 192 میلیونه څخه زیات کسان یې وژن کړي دي. منتظمینو د غونډې په اړه تفصیل نه دی ورکړی، خو ویلي دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي د سختو محدودیتونو له وجې به د اولمپیک په لوبغالي کې یوازې شاوخوا 950 کسان ناست وي او شاوخوا 15 نړیوال مشران ورځي. هغه لوبغالی د 8500 کسانو د ناستې گنجایش لري. منتظمینو دوه اونۍ مخکې په ټوکیو کې د وایرس د زیاتېدونکو پیښو د کنټرول لپاره د بیړني حالت تر اعلان وروسته پریکړه وکړه چې نندارچیان به په لوبغالو کې د سیالو لیدو ته نه ور پرېږدي. پرون په ټوکیو کې د کورونا وایرس 1999 تازه پیښې ثبت شوې چې د روان کال د جنورۍ له نیمایي راهیسې تر ټولو لوړ شمېر دی. په همدې حال کې د ځنو لوبغاړو په ګډون د اولمپیک لوبو اړوند شاوخوا 90 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د خبرونو پای دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. او اوس هم د دې غړې لومړی رپورت ته ورځو. په می کې له افغانستان د بهرنیو فوجانو د وتلو بهیر له پیل راهیسې هلته جګړه توده شوې او په وروستیو کې د سولې لپاره سیمه ییزې او نړیوالې هڅې هم زیاتې شوې دي، خو په عین وخت کې د افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو پر ټولنیزو شبکو پر یو بل بیلابیل تورونه پورې کړي او یو بل ته پیغورونه ورکوي. د جولای پر 14 په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تښتونې پیښې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات اغیزمن کړي او په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه هم ځنډېدلې. شنونکي وایي اسلام آباد او کابل باید د یو بل تورنولو پر ځای د خبرو له لارې مسئلې هواری کړي. شاهین بنیرای تفصیل لري.
په داسې حال کې چې له افغانستانه بهر ملکی ځواکونه په وتو دي او په دغه هیواد کې د جګړې د سیاسي هواري لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې روانې دي، په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د سختو ټکو تبادلې او په یو بل د تورونو نه وروستو د دواړو هیوادونو اړیکې لا ترنګلې شوې دي. په یو بل د تورونو لړۍ هغه وخت پیل شوه کله چې د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د جولای په 2 په خپل ټویټر پاڼه هغه تصویر خپور کړ په کوم کې چې پاکستانی ځواکونه په بنګال کې د ماتې په حال کې لیدل کیږي او په پاکستان یې د وسلوالو طالبانو سره د مرستې تور پورې کړ. د دغه په جواب کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری امرالله صالح پیغورونه ورکړل او زیاته کړه چې وخت راشي نو د صالح غوندې خلک به په خوندي ځایونو کې پناه واخلي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو مرستیال وزیر هارون حکیمی ویل چې د فواد چودھری سرګندونې بے ضایع او له اصولو بهر دي.
په افغانستان کې که هر مرمۍ د پاکستان له لورې نانګیرل کیږي، هر مرمۍ اورېدلو ته زمینه پاکستان برابر کړی ده، پاکستان مداخلو برابر کړی ده او دا عدالت عمومي باور دی. د دغسې باورونو باوجود د پاکستاني رسنیو دغسې بریدګر وضعیت او بیا د وزیر په کچه یو مقام د دغسې نامناسبو الفاظو استفاده چې په هغه کې انساني کرامت، په هغه کې د یو دولت درناوی، په هغه کې دولت ته وسلوالې ډلې ملاتړ څرګندېږي، زما په نظر دا دواړخیزو اړیکو ته په زیان تمامېږي.
بلخوا د پاکستان د قومي سلامتۍ سلاکار موید یوسف د جولای په 2 په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د جګړې سیاسي هواري تجمن دي، خو د لوړپوړو افغان چارواکو وروستي بیانونه اړیکې خرابون کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د یو افغان سفیر د لور سره د زور زیاتی د پیښې نه وروستو افغانستان په اسلام آباد کې خپل سفیر بیرته کابل ته راغوښتی دی. په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال نوید صدیقی وایي چې د دواړو هیوادونو خپلمنځي بدګمانیو د سیمې امنیت د خطر سره مخ کړی دی.
د دې حالاتو فوجا په پاکستان کې 18 او 19 جولای باندې په اسلام آباد کې او بین الاقوامی کانفرنس هم کېدو هغه منسوخ شو او نه شو په پاکستان کې کوم افغانستان سفیر دغه لور سره دلته یو واقع شو د دې کوم تحقیقات چیری لا شروع شوی دی او تحقیقات یې شروع شوی چې افغان حکومت خپل سفیر او سفارتکار چیری نو خپل وطن ته واپس راغوښتی دی نو صورتحال اوس دواړه ملکونو په منځ کې ډېر زیات کړکیچن دی حالات ډېر خراب شوی دی
د افغانستان او پاکستان ترمنز د اړیکو د خرابي یو بل ثبوت د هغه درې ورځنی نړیوال کانفرنس ځنډیدل دي چې د جولای په 18 مئی په اسلام آباد کې تابع شوی و په دې کانفرنس کې د افغانستان مهمو سیاسي مشرانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې و د پاکستان د بارنو چارو وزارت د جولای په 14 په یو بیان کې وویل چې دا کانفرنس به اوس لا اختره ورستو کیږي په لندن کې میشت خبریال او د افغانستان د چارو پو سمی یوسف زیوایی چې حالات په وړاندې نور څومره خرابیږي له دواړو خواو بعد د تورنو لړۍ هم دومره ګړندې کیږي نوموړی وایي وخت دی چې دواړه خواوې د حالاتو د سنگینې ادراک وکړي
دا سمریږي چې دواړه ملکونه به حتی ډیپلوماسي یا ډیپلوماټیک رابطې هم د یو بل سره وشلوي ظاهر خبره ده د دغه دواړو ملکونو ترمن چې اړیکې خرابېږي تر ټولو زیات بد اثر به د افغانستان په عامو خلکو باندې وي چې 3 میلیونه یې په پاکستان کې پراته دي د سرحدونو په دواړه خواوو چې کوم محدودې لارې پاتې دي هغوی تګ راتک به هم متضرر شي او په ورته وخت کې به په افغانستان کې دننه هم چې د پاکستان متعلق کوم منفي سوچ ده او هغه یو ډېر پخوانی سوچ ده خلکو کې ډېری جوړې اړیکې لري او ریښې لري هغه به هم نور قوي کیږي
د یادونې وړ ده چې طالبانو په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړی دی او د ځینو ولسوالیو په ګډون د تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان د پولو په خواوشا کې ځینې سیمې په خپل ولقه کې اخستې دي
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
د خیبر پختونخوا ژغورندوی اداره ریسکیو 1122 وایي د باجوړ په راغګانو بند کې د ډوبو درې کسانو لټون لا هم روان دی د جولای پر 28 په بند کې د دوو کښتیو ډوبېدو په پیښه کې 4 کسان وژل شوي ول د ژغورنې ادارې په وینا پر هغه ورځې له اوبو څخه 9 کسان ژوندي راایستلي ول د شانواز ترکزی رپورټ د هغو خلکو په غږ پیلېږي چې تر پیښې وروسته یې د ډوبو شویو د ژغورنې هڅې کولې
دغه د غټ اختر ورځ وه او عامو خلکو ځینې هغه ماشومان د اوبو راویستلي چې د باجوړ پر اغاګانو بند کې ډوب شوي تر هغې چې روغتون ته یې ورسوي خلکو ماشومان په غېږې کې الټه نیولي وو چې تېره شوي اوبه یې بهر وځي او بیا یې روغتون ته روان کړل د ځایي خلکو په کوششونو و تنان ژوندي خو راویستل شو خو 4 تنان پکې مړه شو ولې د ریسکیو 1122 او د ضلع انتظامی د چارواکو په وینا چې 3 تنان لا هم د باجوړ د راغانو په دغه جوړ بند کې ډوب شوي د جولای د 28 مازیګر نه تر د 28 سهار پورې د ریسکیو 1122 د پاکستان د پوځ او د نورو ځینو ادارو لخوا د 3 تنانو د موندل لپاره عملیات روانو خو د ریسکیو 1122 په وینا چې لا هم نادرکه شوي او ډوب شوي تنان موندل شوي نه دي یو ځوان میډیا ته وایي د پخپل هم په دغه کښتۍ کې ناستو چې ډوبه شوی وه
تقریبا من ته چې مونږ ورلو نو جال ته کښتۍ دغه مات کو دا راګرځي چې دا شي دې مات کو مونږ ته आवाज ورکړو مونږ کسترین وکړو چې آسان نشو مونږ بل کښتۍ ته واړو وځو هغه قبلی څه نه کیږي جو به کستر هغه وکړو هغه راتلو جو وبا راتلو کې ځای بیٹه کې دلته چې کله ډاکه شو له جو بس کښتۍ نسکور شو دا یو څو ماشومان به کښتۍ نسکور شو چې چالان بو شو ولا غلګ لګ جدا شو ځنه کسان به بزاو شو
په اوبو کې د ډوب شو د مندر لپاره د ریسکیو 1122 د لامبوزونو لخوا د لټون عملیات لا هم روان دي فرید جان دورانه د لامبوزونو د ټیم مشر دی او د راغاګانو د بند په غاړه ولاړو میډیا ته وویل د دوی لامبوزونو لا هم نه ده تصدیق کړی چې ګینه دغه اورکشي او ډوب شوي تنان په کوم ځای کې پراته دي
کوشش جاری ده چې کم ځای نه مطلب ډډ باډي یو ملو شو نو مزید د نور بم ملو شو خو اگزیکټ ځای پته نه لګی چې په کوم ځای باندې ډوب شوی ده
د دغه ډوب شو د مندرو او د بیا روي سو د پاره یوازې د ریسکیو 1122 څلوېخ تنان دغلته ورغلي دي شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د جولای له 14 راهیسې په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې بیا زیاتې شوې دي او هر ورځ شاوخوا 1500 پیښې ثبتېږي. په هغه هیواد کې د کورونا وایرس وبا د څار ملي ادارې په وروستیو کې ویلي چې د وایرس د هندۍ یا ډلټا بڼې پیښې یې ثبت کړي دي چې د وبا د څلورمې څپې لامل ګرځېدای شي. احمد الله د اسلام آباد په پیمز روغتون کې د کووډ 19 څانګې له پخواني مشر ډاکټر فضل ربی سره خبرې کړې دي او ورڅخه پوښتلي چې د کورونا وایرس ډلټا بڼه څه ته وایي.
په 2019 کې چاولنې کوم د کورونا وایرس راغلی، داغه نه وروسته بیا مختلف ویریئنټ رالو، یو الفا راغله او بیا دغه شانې بیټا وایرس، او دا چې دا ډیلټا وایرس ته دا انډین ویریئنټ ته، او د دې دا سپایک پروټین چې دی دا خپل شکل د اوریجنل وایرس نه بدل کړي. کله چې دا څوک انفیکټ کړي نو په کوم وجود کې چې الریډي مدافعتي سیستم وي، انټي باډیز جوړ شي وي، نو هغه ته د دې په پہچان کې په جنګلو کې چې دینو مشکل وي، او دا کس چې دینو دا زیات سیریسلی انفیکټ کولای شي.
په دې کې په دې ځړې باندې چې کوم وي، په دې کې فرق څه دی؟
په دې کې بنیادی فرق هم دغه دی چې دې کې کوم وایرس چې دینو هغه خپل شکل بدل کړي. لکه مخکې چې یو وایرس وو دا هغه شکل د بدن چې کوم مدافعتي سیستم دی هغه په پیژندو، او دی وته پورا چې دینو سیستم چینج کړی وي، هغه کوم چې دغه بیرونی سطح باندې سپایک پروټین دی، او صرف د فرق وي. دا به کې صرف د دې چې کوم هغه سټرکچر فرق دی، خو د دې نور کوم کلینیکل خبره مونږ کو یا د دې خوریدو خبرو کو، نو دا د اولنی وایرس نه 100% مور دا کنټیجیس دی. مطلب دا چې په خوریدو کې دا د هغه نه زیات بدنام دی، 100% زیات دی. لکه الفا چې کوم وایرس او الفا ویریئنٹ ټون هغه 50% فرام د اوریجنل وایرس، او ډیلټا چې دی نو دا 50% فرام د الفا وایرس.
ډاکټر صاحب، د دې د زیات خوریدو وجه څه ده؟
بنیادی خبره هم هغه ده چې ظاهر خبره ده ډیر وخت شو او ډیر خلک ویکسینیټډ هم شو، ویکسینې مو کړو، نو خلکو هغه احتیاط خو نه کوي، او چې احتیاط نه کوي نو وایرس د خوریدو امکانات چې دي هغه هم زیات.
نو دا اوس چې واکسینونه کم په پاکستان کې کیږي لګیا دی یا په نورو ملکونو کې، نو آیا دا څومره کار کوي د ډیلټا خلاف؟
یعنی په فایزر ویکسین کې نو کوم ډیټا اویلیبل ده، نو هغه مور دین 80% یا 88% چې دی نو هغه ډیټا ښیي چې دا افیکټیو دی. دا شرط کې یا مودرنا دی هغه هم 80-70% دی، او باقی سټڈی په کار ده چې دا څومره افیکټیو دی. او یو خبره ده کول غواړم چې کم کسان ویکسینیټډ دي، هغه ته هر یو ویکسین لگے دے، تو ابھی دا نان ویکسینیٹڈ ان ویکسینیٹڈ پہ مقابلہ کی چاہتے کہ ویکسین نہیں دشوی، تو داغوں پہ مقابلے کی تو فائدے کی پتی دی کہ دا وائرس اولا کی ہم نو ہسپیٹلائزیشن، آئی سی یو ایڈمیشن، یا چکم سیریس کنسیکوینسز دی وائرس پہ مقابلہ پہ فائدے کی، تو آغا خلقو تا کم کی گی کم چی ویکسینیٹڈ دی.
ڈاکٹر صاحب، دلتا پاکستان کی خوچینائی واکسین استعمالی گی، نو آغی صحیح صاحب دے
په ساينوفارم باندې دا سټڈی لا اوسه پورې نه راغلی، خو کوم زمونږ ملګری چې په پیژنګلو ملګری پازیټیو راغلی دي، نو هغه کې هم علامات چې دي نو معمولی علامات او پاو کې دا سیریس علامات نه وو. دا دې مطلب دا رہے چې ډیلټا وایرس چې یا ډیلټا څه، نو هغه دومره یعنی کم خلک چې ویکسینیټډ دي، هغه که هر یو ویکسین لګېدلی وتا نو په هغه باندې دومره افیکټیو یعنی ډیر زیات اثر نه کوي.
او ډاکټر صاحب، خلکو له څه احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي، څنګه د دې نه ځان ساتلی شي؟
اخه خبره ده چې د لاسونو بار بار صفایي شو، د رشوال ځینو نه چې دینو هغه ځان ساتل شو، او سوشل ډیسټنس چې کوم د درېونو والا شپږ فوټه فاصله چې دینو هغه ساتل غواړي، نو بیا موږ بچ کېدای شو.
د اسلام آباد په پیمز روغتون کې د کووډ 19 د څانګې له پخواني مشر ډاکټر فضل ربی سره مو د کورونا وایرس ډیلټا بڼې په اړه د احمد الله مرکه اوریده. د پاکستان ولسمشر عارف الوی هغه قانوني ترمیم لاسلیک کړی چې په اسلام آباد کې د اوسیدونکو ښځو د میراث د حقونو ضمانت ورکوي او په دې لړ کې د هغوی د ځورونو مخه نیسي. ولسمشر دا ترمیمي مسوده د جولای پر 6 لاسلیک کړه چې اوس د قانون په توګه نافذیږي. د ښځو د حقونو فعالان د حکومت دا اقدام ستایي خو وایي په نور صوبو کې هم باید ښځې له دې ډول قانونه ګټه واخلي. هارون باچا تفصیل لري.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی هغه ترمیمي بل لاسلیک کړ چې هدف یې په وراثت کې د ښځو د حقونو تضمین دی. پاکستانی ډان رسپانه د دې قانون جزئیات ورکړي او لیکلي دي چې دا قانون انفورسمنت اف وومنز پراپرټي رائټس امندمنت بل 2021 نومیږي او اطلاق په یوازې د اسلام آباد په حدودو کې وي. د قانون لوی مخه په جائیداد کې د وی خزي لخوا د خپل جایزې برخې غستو پر وخت هغه له هر رقم زورونو ژغورل دي. د دې نوي قانون تر مخه کده وی کورونای د جائیداد د تقسیم مسله عدالت ته نوي وړل شوی نو یو خزه کولای شي چې د خپل جایزې برخې تر لاسه کولو لپاره د وفاقي محتسب دفتر ته درخواست ولیکي. دا قانون وایي وفاقي متصب به په 15 ورځو کې لمرستیال کمشنره د جائیداد په اړه تفصیلي رپورت غواړي. هغه به د مخالف فریقینو نظرونه هم پختي او په 16 ورځو کې به کاروایی بشپړوي. دا قانون یوې ښځې ته حق ورکوي چې که د وفاقي متصب له پریکړې راضي نه وي نو په یو میاشت کې دننه د ولسمشر په دفتر کې اپیل جمع کولی شي. په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو له وی غیر حکومتي ادارې عورت فاونډیشن سره کار کوونکی عاصم ملک د جولای پر 2 له بشار لیډو سره په خبرو کې د ولسمشر لخوا د ترمیمي بل لاسلیک کول یو ښه ګام وباله. د زیاته کړه چې اوس به یو جائیداد تر هغې نشي خرڅول کېدی چې د کورونا د ښځو په نومونو یې انتقال نه وي شوی.
پخوا په داسې وا چې مثال فوتګې نه پس د وراثت چې کوم منتقلي وه دای کې به دا وي چې د ښځې به چې دا دوی اکثر دوی ته به چې کوم دی دغه حصه ملاو نه شه نو دی به توفیع په تور باندې هیبه په تور باندې دا څیزونه چې دا د ورکړل د کور د نرینه و ته اوس دا دی چې تر څو پورې ښځو خپله حصه د دوی په نوم نه وي بدله شوې چې هلته کې انتقال اندراج نه وي شوی د ښځو په نوم باندې نو هغه پرې چې کوم دی دوی بل چاته دا نشي اړولی. خدای دې قانون فل وقت په اسلام آباد کې دی او په پنجاب کې دی نور صوبو کې چې کوم دی تر څو پورې قانون سازی نه رشوي نو هغه کې به شي زیادې اطلاق نه کیږي.
آسم ملک زیاته کړه په پنجاب کې له 2014 زیږدیز کال راهیسې په کورنی جائیداد کې د ښځو برخې ته قانوني تحفظ حاصل دی او دا چې د هغې صوبې د ښځو د ژوند حالت ورسره تر ډیره ښه شوی دی. که څه هم د پاکستان د اساسي قانون 23 ماده د هیواد د هر وګړي د جائیداد د حق ضمانت ورکوي خو د ښځو د حقونو فعالان اکثره وخت اعتراض لري چې ښځې له دې حقه محرومې ساتل کیږي. دا فعالان هیلمن دي چې د پاکستان د نورو صوبو حکومتونو به هم د پنجاب او یا هم د اسلام آباد لپاره جوړ نوي قانون ته په کتو په وراثت کې د ښځو له حق سره د تړلو مسلو د هواري لپاره ژر قوانین راوړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د خیبر ضلع د لوړګي اوسیدونکي وای په خار کې د ایټیم ماشینونو د کمښت لوجه خلک د پیسو پر ایستلو کې له مشکل سره مخامخ دي. دوی وای په بازار کې یوازې یو ایټیم ماشین لګیدلی چې د شاوخوا 300,000 آبادی لرونکي خار اړتیا نشي پوره کولای. د سیمه سوداګر سرکاري کارکونکي او د احساس پروګرام لاري د حکومتي مرستو اخیستونکي د نورو ایټیم ماشینونو غوښتنه کوي. په قومي اسمبلی کې د خیبر یو استاد وای د موضوع له چارواکو سره شریکه کړي. فرهاد شینواره له خیبره.
سوداګر مختلف محکمو ملازمین او د احساس پروګرام مستحق کسان وای ک په وخت روپۍ تر لاسه نه کړي نو د اختر سودا خستونه به هم محروم شي. دوی وای لنډ کوتل کې وی اندازې مطابق 300,000 نفوس ژوند کا او دوی لپاره په ټول تحصیل کې یوازې یو ATM ماشین موجود دی. یعنی د حبیب بینک لیمیټډ ATM ماشین فعال دی خو بیا د بینک اف پنجاب هلته دا سہولت نه ورکړای او بل کوم بینک هم پکې کې نشتا. همایون خان په لنډ کوتل بازار کې د یوازینی ای ټی ایم مشین ته ولاړ دی او د مشال ریډیو ته وایي
دا کریانه سٹور مې خلک اتور په رات را جمع کړی دي. تقریبا نیمه ګنټه مو وش بیخي باندې دغه ای ټی ایم احساس پروګرام غبیل دي، تنخواګان غبیل دي، داسې دکاندارانو او نور بیل دي. مخصوصا په 9 بجې راشه نو باندې راشه، صرف دغه یو ای ټی ایم لوړګي کوي کار د پنجاب هم کولا شي، خالي اتوار په ورځم کولاوي. تقریبا 3-4 لک آبادی ده، صرف دغه یو ای ټی ایم نه دغه لپاره پکار ده چې 2-3 بینکونه راشي، 2-3 ای ټی ایم راشي.
په لنډ کوتل کې دی یوازینی ای ټی ایم مشین ته ولاړ ځن نور کسانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
یحیی خان بس دلته د لاین دی ولیار دی پښ په هر را ورځ نو په دې مصیبت کې پنجاب غبندې اجبی لغه کولاوي هر وخت خو بس دل رش تاسو وین دلته چې کم اس کمی 15 ای ټی ایم مشینونه چې اینی ټایم کولاوي نو بس ضرورت ہے. دل تما خپل دکان دے ٹیرو کاروبار ایچ بی ایل کے میں اکاؤنٹ دے خپل کم از کم روزانہ مانا یک گھنٹہ یعنی ما گھنٹہ ٹیم خراب ہے.
معلوم التاب حسین دے پیشینا ٹرانسپورٹر ما خپل آواز مو سر آرڈر اوران کلینڈران دی اغا تب کراچی پلا اور کی اگو کورو کی مونگا دلتا پیسے اور کو ما سر ادا ای ٹی ایم کارڈو نے پنجوش پگو بین کو اگا دو فراغلا ملاد م پسا خیشتا ہے لاند نے پسا سو کی داری کرا شما دستی سوک بی اور نہ دلتا لینڈ کے ادری دا شما
خبر نہ د کمی سملے غړ او د قبایلی او سرحدی چارو یعنی سفران پارلیمانی سیکرٹری اقبال پردای وای چې دوی په دې لړ کې یو شمیر بینکونو او حکومتي ادارو سره رابطه کړي چې په خیبر او نور قبایلی ضلعو کې دغه د بینکونو ای ټی ایم ماشینونو سہولتونه زیات کړي.
چې ما د نېشنل بینک او د مختلفو بینکونو سره رابطه کړي دي چونکې پزرگو چکونه موږ د احساس پروګرام دی خلکو ته ورکړه چې اختر ته کې شي نو ان شاء الله دې اختر نه پس په زموږ پوره پوره کوشش وي او زموږ د دې هدایت هم جاری کړی دي چې تاسو په قبایلی اضلاع کې په تیرا کې په لنډی کوتل کې په هغو سیمو کې چې دور دراز علاقې دي هغوی له تاسو سهولتونه ورکوي او دا د بینک چې کوم نظام دی تر اغیزې پورې ورسوي. د قومي اسمبلی چې کومه سپیشل کمیټي د ډیولپمنټ لپاره جوړه شوه ان شاء الله ولزي چې دا ټول پوینټونه موږ تیار کړی دي او موږ پوره پوره کوشش کوو چې قبایلی علاقو له څومره ډیپارټمنټ دي او څومره سهولتونه دي چې دا راوړو.
د خیبر ضلع اوسیدونکو وایي لنډ کوتل د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو لپاره هم یو مهم مرکز دی او په کار د دلته زیات نه زیات بینکونو او ای ټی ایم ماشینونو بندوبست وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د سباندې 200 هیوادونو او سیمو د زرګونه لوبغاړو اولمپیک لوبې نن د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې پیلېږي. ټاکل شوی و چې دا سیالۍ تیر کال پیل شوی وای خو د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې وځنډېدې. اوس هم په ټوکیو کې خلک په لوبغاړو کې سیالۍ نشي ننداره کولای. په عین حال کې ټوکیو ته ورغلي ځینې لوبغاړي په کورونا وایرس اخته شوي دي. عصمت ساروان رپورټ لري.
دا لوبې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله ځنډېدلې وې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې په دې سیالیو کې به د 204 هیوادونو 11,000 لوبغاړي ګډون ولري. له افغانستانه دې سیالیو ته د یوې نجلۍ په ګډون 15 لوبغاړي بلل شوي دي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو عامر عارف پیمان په دې اړه وویل
از افغانستان در بخش دوش
له افغانستان د ځغاستې په برخه کې 2 لوبغاړي کیمیا یوسفیا او شاه محمود نبرد، د لامبو په برخه کې 1 لوبغاړی او د تکواندو په برخه کې هم 1 لوبغاړی فرزاد منصوری ګډون لري.
د ای بازی ها اشتراک کردند.
افغانستان په ورستوی دو لسیزو کې 2 ځلې د ژیړو یا برونزو 2 مډالونه په اولمپیک سیالیو کې ګټلې دي او 2 ځلې روح الله نیکپا د مډالونه لاسته راوړي دي. د مسابقې په داسې حال کې کیږي چې په ټوکیو ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې محدودیتونه لګول شوي او له همدې کبله د اولمپیک لوبې له نندارچیانو پرته کیږي. ویل شوي چې د امریکا لومړۍ میرمن د ولسمشر ماندینا رود جیل بایدن د ټوکیو د اولمپیک په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د اسوسییټډ پریس خبرې اژانس د راپور له مخې د امریکا لومړۍ میرمن پرون پنجشنبه د یو امریکایي پلاوی په مشرۍ ټوکیو ته ورسېده. په همدې حال کې په کورونا وایرس د ځینو لوبغاړو د اخته کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پرون په کورونا وایرس د چک جمهوریت د دوو لوبغاړو له اخته اخته کېدو وروسته په دې وایرس ته چک د اخته شویو لوبغاړو شمیر شپږو تنو ته ورسېد. ریوټرز خبرې اژانس وایي چې د چک جمهوریت د المپیک کمیټې د هغه الوت په اړه چې د دغه هیواد څوارلس لوبغاړي پکې سپاره وو او د جمعې په ورځ له پراګ څخه توکیو ته روان شول څېړنې پیل کړې دي.
اوریدونکو، په پېښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر وایي د پاکستاني چارواکو وروستي بیانونه دوه اړخیزه اړیکې زیانمنوي. دا خبره هارون حکیمی بیګا پر داسې مهال مشال اډو ته کړې چې روانه اونۍ افغان او پاکستاني چارواکو پر ټویټر پر یو بل تورونه پورې کړل. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار موید یوسف پرون ماښام پر ټویټر لیکلي چې د لوړپوړو افغان چارواکو بیانونه د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. نوموړي زیاته کړې چې اسلام آباد د افغانستان د شخړې سیاسي هواري ته ژمن دی. په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 1415 تازه پیښې ثبت شوې دي. د دې سره په هغه هیواد کې تیر کال په مارچ کې د وبا له پیل راهیسې د ټولو وړجنو کسانو رسمي شمیر تر 1,000,000 واوښت. د کورونا وایرس وبا په اړه حکومتي وپاڼې نن سهار وویل چې کووډ-19 ناروغۍ په تیرو څلورو ساعتونو کې 11 کسان وژلي چې ورسره د مړو ټول شمیر 22,909 ته لوړ شوی دی، خو د وبا له پیل راهیسې تر 900,000 زیات کسان له ناروغۍ رغېدلي هم دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت پر وسلوالو طالبانو تور پورې کړی چې په کورونو بریدونه کوي او په کندهار کې لږ تر لږه 100 ولسي وګړي وژلي دي. دا هغه تور دی چې په خپلواکه توګه تصدیق نشي کېدی. د افغانستان ټولو نیوز ټلویزیون د کورونو چارو د وزارت ویان میرویس ستانکزي له خولې ویلي چې ظالب ترهګر د سپین بولدک په برخو کې د ده په وینا بېګنا افغانانو په مینو ورننوتي، کورونه یې لوټلي او 100 بېګنا وګړي وژلي دي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ولسي وګړو په وژنه کې د ککړتیا تور رد کړی دی. د اولمپیک نړیوال سیالۍ نن په داسې حال کې په ټوکیو کې پیلېږي چې په ښار کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. د همدې له وجې نن د سیالیو په پرانیستو غونډه کې محدود کسان ګډون کوي. ټاکل شوی و چې د اولمپیک سیالۍ تیر کال پیل شي، خو د کورونا وایرس وبا له وجې وځنډېدې. د سیالیو پرانیستو غونډه نن د پېښور پر وخت د مازدیګر پر 4 بجو پیلېږي او د جهاني وبا د اوسني وضعیت له وجې به د تېرو وختونو په څېر لویه او پراخه نه وي. او سم وخت شوی دی د اختر ځانګړې خبرونې. په دې خبرونه کې هارون باچا له بیلابیلو سندرغاړو سره خبرې کړې دي او پکې سندرې هم درخبرې. راځي چې ورته غوږ شو.
د لوی اختر په مناسبت د مشال رادیو په دې یوې بلې ځانګړې خبرونه کې ورودونکو زما هارون بچا سلامونه او د اختر مبارکي ومني. هله دا ښه اختر ولرې. ما درته ورودونکو د سیمې له 100 تنو نومیالیو سندرغاړو سره د خبرونه راوړی دار دوی سره به د دوی د اختر خواله کوو او سندرې به هم ورو تاسو هم کول شي په خبرونه ته زنګ راوهي او زموږ له د خاغلیو ملمنو سره خبرې او کئ د خبرونې اولنې ملممو سندرغاړې گلزار عالم دی. نوموړی لږ تر لږه 40 کاله د هنر په ډګر کې فعال پاتې شو. سلګونه سندرې وویلې چې له هغو څخه یو شمېر خورا زیاتې مشهورې شوې دي. د سږ لوی اختر لپاره هم سندره خپره کړې په خبرونه کې به وارو، خو لومړی ستړي مشي ورته وایو. گلزار صاحب، خبرونه ته ډېر ښه راغلی، سلامونه او زموږ د اختر مبارکي ومنئ. خدای وکړي چې ښه جوړې.
مننه. وعلیکم السلام. زماره طرف تاسو ته، تاسو ټولو د ریډیو همکارانو ملګرو ته او ټولو اوریدونکو ته او لر او بر پښتنو ته ټولو ته چې کوم غټ اختر ډېر ډېر مبارکي. او موږ خو هر ځل په دې امید او پته مو باندې دا خبره کوو چې دا اختر او هغه اختر دوی چې دا اختر په رښتیا باندې هم د پښتنو لسه او کام او وطن لپاره امن سوکالی او خوشحالي زیری راوړي.
ډیره ښه ده. ډیره مننه گلزار صاحب. بس دا خوشحالي مونږ بیا هم تاسو تل لطف کړی دی داسې په خوشحالی په ورځو را سره راځي. مونږ ته وخت راکوي که څه هم تاسو مصروف یي او دا د اختر خو پښتونخوا کې پېښور کې خو اوله ورځ درنه څنګه ده؟ د پېښور اختر د پخوا په څیر دی که نه؟ یو څه بدل شوی دی؟ تاسو څه احساسوئ، څه وینئ، ګورئ؟
بس دغه سره وخت سره سره حالاتو سره دا اخترونو ټول چې کوم دروي دا زمونږ د دې اخترونو د نورو موکو چې کوم خبرې وي هغه په دې کې را پدې کې او لکه دلته نو تور غنه د شپې باران موشي ګرمي دا سخته په شکل میاشت او باران سره دا بس مسته پیدا شي چې دلته په ترونو پر پڼ دي بهر دي کنه لکه موږ کې د پرس دي نو بس دا به دې نه دغه غټو ستونزه را پیدا کی او بیا سهر سړی مسته ځي نو بیا قرباني وي نو بس خامه خلک سړی د نشي روان کې ستومانه هم پکې شي بس مسته مونږ هم کړو بیرالو بیا قرباني بس دغه کړه ده
تازه خو بیا زر ټک ټوک کړه ها کار مزر خر اخلاص کړه
بس نو مخکې نه کفته ویلو مثلا بس موسم وکړو بس هغه نه سره لاس کې بولې راوسته
خډیر خدای ګلزار صاحب خبرې کوو خو تاسو دا نوې سندره هم تاسو خپل مینوالو ته وړاندې کړې د پختر کې د مینا په نوم باندې خو تاسو اجازه یې د نوې سندره بخپره کو ګلزار صاحب سندرم دغه یو تاسو جوړ کړی وخت تر تک نورې مهم ساتلې دي
نو دا خو ما تاسو ته مخکې هم دا ذکر ما په خیال کې کړو چې دا سندرې مې ریکارډ کړې دي ښه ډېرې
ها
دا مې بس د کچن لپاره ریکارډ کړې کنه
د کچن لپاره
او کنه
اوه
د پیسو ضرورت نه انسان ته وی کنه
بالکل بالکل
تو اس میں البم شروع کرے دے دا خیر سرا منگا خوص مچاخان مرکز کی دا سٹوڈیو نیو سٹوڈیو جوڑ کرے دا سامانم اسلام آباد کرا سینم راو اختو رمرو
ډیر خره دا خو کار دی گلزار صاحب، دې ته به موږ هم دغه استرګې په لارې استاسو د نوو کارونو ته بس خو هم پکې کامیاب کا. د اختر موضوع ته بیا راشو، چون اختر دی نو اختر ته به نور څه پروګرامونه لرئ؟ څه خاص کنسرت، څه د ټي وي پروګرام، ملګرو سره بنډارونه، د موسیقۍ پروګرامونه څه په پلان کې شته کنه؟
نه داسې فی الحال خو سسته نه، بس د یو مخکې چې کوم دی نو دغه کېږي، دلته د خیبر پختونخوا اوارډ کېږي، نو هغه شوی هغه اوارډ ما در راکړو.
ښه، مبارک شي.
نو مننه، خوشحاله اوسې، آباد اوسې. نو هغه بس بلا ملګري راغلي، دغه هلې ځلې بس روان دي، لګیا دي انشاءالله.
او دا گلزار صاحب، دا اختر په دې مناسبت په تاسو بیا خپل مینوالو ته څه پیغام ځانګړی ورکړي؟ دا خو یو ګرمي هم ده، د کورونا خطر هم لا موجود دی کنه؟ دا سیدا ډاکټران دغه سپارښتنه کوي چې خلک ډیر دغه نشي، سره غونډ نشي په یو ځای کې، یو خوراک کې هم احتیاط وکړي. نو تاسو بیا د دې لوی اختر په مناسبت به څه وایي خپل مینوالو ته، خپل اوریدونکو ته، چې دوی دا اختر څنګه ولمانځي، چې دوی صحت هم روغ پاتې شي او خپل خوشحالي هم ولمانځي؟
یو خو غټ اختر کې دا مسله ډېره غټه وي، دا چې سروي حلال شي که نه، نو بیا د کوڅو کې او د لارو کې چې کوم دی نو هغه ګوندونو دغه پراتې دي که نه، نو د دې بندوبست په کار دی. او بل خبر دا ده چې د کورونا سره سره دا سوشل میډیا خو نه سوه ډېره دغه ده، نو دې کې موږ وینو چې نور ورسونه راغلي دي. نو ښه لارې هم دا ده چې سړی په دې میسنجر او په دې واټساپ باندې چې کوم یو بل ته دا سرونه په نکې نه ورکوي او د زړه مینه او د هغه سره ظاهري
تبصرے، شننې، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو، مشال ریډیو دا زه هارون بچا يم. د لوی اختر په مناسبت د مشال ریډیو دا ځانګړي خبرونه مې درته راوړې. د گلزار عالم صاحب خبرې او دغه سندرې مو واورېدې. اوس نومیالی سندرغاړی شکیل ناز په خپرونه کې را سره ده، هغې ته هم ستړي مشي وایو او د اختر خواله ورسره کوو. شکیل ناز وبي، خپرونې ته ډېر ښه راغلی، اختر مو مبارک شه او مننه چې په دې مصروف ورځ مو موږ ته وخت راکړ. زما طرف نه تاسو
هم د اختر ډېر مبارک شه. او د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې څومره هم پښتانه مینوال دي، هغه ټول ته د زړه نه د ډېر خلوص او ډېر مینې سره اختر مبارکي وایم.
مهرباني مهرباني، به تاسو ښه اختر ولرئ. او څنګه دی د پېښور اختر؟ تاسو خو یو څه موده له پېښور بهر پاتې شوي کنه، بلکې ډېر کلونه. نو اوس چې بیا پېښور کې یو اختر هم پکې راځي، نو څنګه دی، څه احساسوي، څومره خوشحالي؟
زه ډېره زیاته خوشحاله یم. بهر ما ډېر اخترونه تیر کړي دي، خو کم مزه چې په خپلو خلکو کې او څومره چې ستاسو رشتہ داران دي او خپلوان دي، دې سره چې څومره په یو ځای باندې انسان اختر تیر کړي، د دې خپل یو مزه ده. ما هم ډېر زیات د خپل خاندان، د خپل رشتہ دارانو د خوشحالۍ مسکولې. نو دا د الله تعالی ډېر لوی کرم دی چې د خیر سره دا د درې اخترونه ما دې سره تیر کړل، خپل خاندان ته یو ځای.
ښه، ډېره ښه ده. او ستاسو بیبي بیا وړو کې اختر خو خېږي زیات کړه، د غټ اختر چې دا غوښې پکې وي او قربانۍ پکې کېږي، ستاسو بیا په خپل کم یو وخت زیات؟
یوه خبره دا ده چې د هر یو اختر خپل مزه ده. هغه خوږ اختر دی، دا نمکین اختر دی، خو که رښتیا ته پوښتنه کوې که نه، اختر خو د ماشومان وي. موږ خو بس صرف د ذمواری په سر چې ماشومانو کمې ذمواری دي، هغه په سر ته ورسو، بس دغه کار دی. ماشومان خوشحالو ته ګورو او هغوی ته خوشحالي ګو، بس دغه زموږ اختر اختر دی.
تاسو اختر کې څه معمولا څه کوئ؟ څه مصروفیات مو په کور یې کنه چرته زئی را زئی، څه څنګه دغه دوه درې ورځې د اختر تیروي؟
بس اختر خو چې څنګه پوښتې، اختر ته یو څو ورځې پاتې دي. نو خو ماشومانو کارونه نه ختمېږي، هغې نه پس ماشاءالله ماشاءالله زما فیملی ډېره لویه فیملی ده، زما څرګنې. نو بس بیا چې اختر لومړی ورځ نه تګ را تګ شروع شو، نو کله مونږ هلته تللې، کله مونږ کره مېلمانه راغلي.
دا لوی اختر کې خو ظاهر ده قرباني وشي، بیا غوښې کور ته راځي. نو دغه د غوښو په دې سنبالولو کې، خو سنبالول هم غواړي که نه، بیا پخول هم غواړي، نو په دغه چارو کې بیا تاسو څومره دغه مصروف ځان پاتې کوئ؟
نو الحمدلله الله پاک را لنګین درا کړی د خیر سره نو سمبالو لو پخلی غی دا غی کار د خو هم پخپل اخلی کوم زما داسې مخصوص دیش زی پاسه ما دیش پاخه کوم کلی نو شکر د لنګین دشته لرم دی نو غوی ټول زما کور سمبال کړی د نن تدبیر زیات تکلیف نه راکړي غوی پخپل هر څه را غونډی د خیر
تاسو پخپل څه شي خ پخول شي کوم څه دونه چې خپل مخختی وغه تاسو وای چې ګنې خې پخول هم شي
میرا خپل خپل څه خپل تعریف نشم کولای زما د فیملی زمونږ د کور باندې فاروق سه بزم د ټول بچلو زما د لاس کیچړي ډیر سخت دی او کیچړي تل خوښ کوم او دغه د کابلی پلاو خوښ دی بریانی خوښ ده او سم ساده پلاو خوښ دی زه نهاري خپل پخوم او داسې حلیم خپل پخوم چاینیز فوډ چې څومره دی هغه زه پخوم لکه سوپ شو ده
کار کوي په سټوډیو کې دی کمپوزونه مور کړی دی او ځکه چې هغه نوی ژوند د البم چې تاسو کړو دغه نه پس بیا نورې سندرې خو لکه چې نه دی راغلي تر اوسه
نہ وڑکی اختر کی زما دیگر ہماری کری دی اوس هم تپی تیار کری دی بس د کور مصروفیت داس چې بیا ډیر کم ټایم ورکول شي کنه انسان اوس زما چې دینو تپی را روان دی ما ریکارډینګ کړی دی او بل البم تیارین کوم د خیر سره
ډیر خدای ډیر مننه شکیل ناز بی بیا هم تاسو ته ښه اختر خوشاله اوسې ښه صحت ولرئ بیا هم کله کله تاسو په راځي زموږ خبرونه ته او د خوږی خوږی خبرې مون سره کوي ڈیرا مندن د خبرونه په دې برخه کې ورودونکو د یو بل نومیالي سندرغاړي استاد شاولي خبري اورو چې زما په خواست دې د خبرونه لپاره موږ ترا لګلې دي استاد لوی مدیر آیسي خپل کورنۍ سره یو ځای د کناډا په ټورنټو ښار کې اوسي نو موږ د مشال ریډیو ورودونکو ته د اختر مبارکي ویلې او په افغانستان کې روانې جګړې ته په کتوې خپل احساسات بیان کړې دي نو راځي د استاد شاولي د خبرو ته غوږ شو
محترم اوریدونکو گرانو قدرمنو عزیزانو ورونو اختر د ټولو مبارک شه په کاناډا کې چې د اخترونو چې ده الحمدلله شکر مونږ ډیر راضی یو دا ترنټو کې چې دا مونږ اوسې کوم خار کې ډیر مشهور خار دی او ډیر لوی خار دی او په دې اخترونو کې مونږ چې دغه مانزه ته ځو د اختر مانزه ته ځو نو په هغه کې تقریبا دوه جمع کېږي درې جمع کېږي او هره جمع کې چې ده دو لزر کسان زنانه او مردانه او نارینه ټول په یو ځای وانی د اختر مونږ کې یو بیا چې اختر مانځنه چې بیا راستانو شو بیا ټول په کورونو کې چې خپل هغه انانات او رواجونه چې ډوډۍ پخکړی وي بچانو سره مثلا دوستان خپل راغواړو کینو نو کاناډا کې ډېر ښکلې اختر دی او دلته هر یو مذهب چې دی په خپل ډېر آزاده فضا کې ژوند کوي او دلته ډېر خلک دي مهاجر دي خو داسې فکر نه کوي چې موږ مهاجر ډېر ژوند مسون دی او ډېر آرام او ډېر ښکلی او ډېر یعنی په هغه په هر حال دغه سره موږ ډېر خوشحاله ژوند تېرو. خدای تاسو ته هم خوشحاله ژوند درکړي. زه په دې دا روژه چې تېره شوله مبارکه زه په دې کې هم ډېر خفه وم، ځکه چې ما وویل خپل دوستانو ته خپلو یارانو ته، ما ویل روژه ډېر مبارک شی دی او بابرکت شی دی، شری شي باید د دې موږ ډېر قدردانی وکړو، د دې موږ ډېر عزت وکړو، ځکه چې دا یو قسم ته زموږ میلمه ده او دا د خدای پاک د طرف نه شی دی، د معبود د طرف نه راغلی ده، موږ عزت وکړو. ډېر مې اوم هم ژړل په دې خاطر مې وژړل چې ما وایي چې افغانستان کې روژه راغله او د روژې قدر هېچا ونه کړ. افغانستان خلق چې دی خدای دې ورباندې رحم وکړي، یا دا نور مملکتونه چې دي لکه فلسطین او دا اسلامي مملکتونه سوریه وغیره، خلقو هغه څوک چې هغه په جګړه کې جنگ کې اخته دي هغې د دې روژې چې دی هېڅ احترام ونه کړي، هېڅ مراتې ونه کړي. دا دیوالونه ټول په اینو باندې سرو او دا مرمۍ ټولې په دې اینو باندې لګېدلې، دغه روژه چې بیرته ځي واپس دا به پروردګار ته څه وایي چې زه تا چې چا ته لېږلو ما خو د هغه ځان صاحب تاسو ته داسې فایل راوړی دی. نو هغه روژه زموږ نه ډېره خفه لاړه. او اوس چې دغه د اختر دی، لوی اختر دی، دا لوی اختر هم زموږ نه خفه ځي، ځکه په دې لوی اختر کې څه حال دی؟ په افغانستان کې داسې ولایت نشته چې په هغه کې جنګ نه وي، او داسې ولایت نشته په هغه کې اینې ونه بهېږي، داسې ولایت نشته چې په هغه کې قتل عام نه وي. ټول قوم د افغان چې دی ووژل شو، تباه برباد شو. نو زه په دغه باندې ډېر افسوس کوم. خدای دې ته هدایت د نیکۍ ورکړي، ولو که هغه ګیراور وي که بې ګیرې که سړی او که وپوهېږي په سړیتوب باندې، هغه هېڅکله خپل مور پلار ته داسې دغه نه وي، هغه خپل مور پلار ته وفادار وي، خپل مور پلار عزت کوي. افغانستان زموږ استاسو مور پلار دی، عزت زموږ د مور پلار دی، باید موږ د مور پلار عزت وکړو. مور پلار چې دی څوک وژني نه، په ګولیو باندې چې دی غلبېل کوي نه.
اخیرنی میلمه مو بختیار خټک ته دی، ځوان دی، تکړه دی، ډیر فعال دی او له نوخر را سره دا وخت خبرونه ته راغلی دی. بختیار جان ډیر خراغ لی خبرونه ته، اختر دی ډیر ډیر مبارک شه، مننه چې موږ ته وخت را کړته، خو مصروف سړی.
سلامات سی بچا جی، تاسو ډیر مننه کوم، تاسو ته او ټول اوریدونکو ته اختر ډیر ډیر مبارک.
مهرباني. څنګه قربانی دی سنبال کړه؟ غوخه مخو نوزګا شو، کارونه نه کړل لا لا وخته.
او بچا جی شکر دی، نن بیا یو ځل ډیر خوند وکړو، ټول راغون شو خپل کشران مشران. او نو بس ماسپخین ماسپخین ته راغون کې جیر سر
او دې خوړه غوخه دې پخکړه و دې مخړه کنه لا نه د سکلې
خو ټیک ټاک د غوډو نه په اندازه باندې مزه ته خوخه مار ډیر مینه ما او ډیر زیاتې ځان سره ځکه کوم چې نه په یو ځلې ځان دې کټ کوم تر دې ته په شکل هم دې کې زمينه
اوه ګرمي
ګرمي په شکل دې نه چې دګي برګي ور سره کوو چې یو مې وسور دې ښه سي خو دونه واخل.
او پرون چې مې د ټلیفون کوو د خبرونه ته مې دعوت کولې، نو تاوی چې منډای ته تللې وې او سروې دې کتنو، څنګه ارزانو که ګرانو؟ تاسو ته خو مشهور سړی خلک دې پیژني، او تاسو خو بخام خاریاتم کینو
ریات نجی هغه خو دې سره ډیر زیاتی پیسی ګره دې موږ هنرمندانو په حق لمانه خو خلکو دا خام خیالی ده نو هغه و اسی چې یار سره بیا کوله چې به ولیدم نشل زه روپی به زیات یاري اور مشک زلخی او کپدین خان دبور د جاو خیر دے رہا گل علی او خیر دا نو بھی مز دل کوئی نہیں خبر جس پار اس میاش دی وشری کرونا دی وبا ہم لے کار روزگار کم سر تر سہول لے کنا
او ہو تا دا کرونا یاد کرو دا غیل وجہ د هنرمندانو ژوند میو س سخت شوی دے کنا غی کار روزگار خراب شوی دے نو دا اوس چې اختر دی او د غوخي دی او خلک قربانای کوي نو داسې کوم پروګرام لري کوم پلان چې یو ځل بیا دی خپل غریب هنرمندانو ته ورسوي او د غوخي لک تر لګه غي ته ورسوي چې غي یو څه اخترو کې یو څه په مزه او خوند پوه شي
او بچاجي په مونږ خو د خوې داسې کرم نه خپل دواګانې مې دي نو زمونږ خپل د پښتونخوا چې کوم د پیښور د ترس فاونډیشن په نامه باندې اداره ده نو زه چې اوس نو خان راتلم نو هغه دوه سروي بیل صرف دې نیت باندې را کړی چې دا به تاسو بهر مونږ بهر بهر هغه قرباني کړ او بهر بهر به تقسیم هم کړ نه جی او یا لکه روپۍ د میاشتې تنخواګانې ورکوي د کلچر دغه په نامه باندې دې سره هارونه هم ورکوټي ورکوټي شته دي که کرونا هم دا دی وایي چې مونږ دې کې غټ بانډار نه شو کولای نو دا او صرف خالص د موسیقۍ په حق باندې یا د اداکاری په حق باندې داسې وړې وړې غونډې تھیټرې پروګرامونه را جوړ کړي چې دې په سوشل میډیا باندې په سرکاري سوشل میډیا دې جوړ کړي خپل یوټیوب چینل دې جوړ کړي او فنکاران ته دې هغه په مت کې سموازه ورکړي نو آیته خو به یو د خرچې لپاره څه نقد ملاویږي کنه دوی مدار چې دې هغه فن چې دې هنر هغه به هم دوام مومي
او زه په دې هیله چې دا حالت یو څه راخشي او د نور کارونو چې ته اشاره وکړه دا هم حکومت تاسو په دې برخه کې مرسته وکړي نو بختیار جان د خبرونه وخت را سره ختميږي ستانه بیا هم ډیره زیاته مننه ستړي به قربانې دې سنبال کړې دي اختر د تخغ واړو د نور ورځې هم په خیر او خوشاله تیر کی او کورونا ته ملګرو دوستانو ته هم زموږ د خوان اختر مبارکي وایا او تر ته کامیاب او خوشاله اوسې ډیره مننه
امین بچی سلامات اوسې الله پامان السلام علیکم
نو اوریدونکو دا ود اختر د لوی اختر په مناسبت د مشال ریډیو خبرونه چې ما هارون بچی تر وړي و یو شمیر هنرمندان مستاسو مخ ته راوړل دا غوی خبرې مو اورېدې په دې هیله چې خوند مو ترې غستوي او د خبرونه په پای کې هم د بختیار خټک د دې سندرې خوند واخلي تاسو بیا هم اختر مبارک او خوشاله اوسئ
ਦਾ ਜਾਦੇ ਬਲਾਰਾ ਦਸ
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.